سلامونه ستړي مشه تاسو مخ ښه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو نامه راپور کړی چې د 2025 کال اکتوبر تر دسمبر پورې او یا افغان ملکیان د پاکستان په هوایي بریدونو او له طالبانو سره د پاکستاني پوځ د جګړو له امله وژل شوی دی. لږ تر لږ 450 نور افغان ملکیان هم ژوبل شوی. دا له 2011 کال راهیسې د پاکستان پوځ د منصوبو بریدونو په نتیجه کې د افغانانو تر ټولو زیات مرګ ژوبله ده. یو نامه په پکتیکا، کابل او خوست کې د پاکستاني الوتکو د حملو په تورخم او چمن کې د پاکستانی او طالب سرتیرو ترمنځ د جنگونو یادونه هم کړې ده. یو نامه ټینګار کړی چې په شخړو کې باید د افغان ملکیانو ځان خوندي وي. د پاکستان حکومت بیا دا کړی چې په 2025 کال کې په هغو بریدونو کې چې له افغان خاورې پلان شوي 300 پاکستانیان مړه او 228 نور ژوبل شوي دي. د طالبان د حکومت د پریکړې له مخې سر له دوشنبې د سلواغې شلمې له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالي وزارت د اعلان په اساس له پاکستانه واردېدونکي درمل له دې وروسته د افغانستان په ګمرکونو کې نه مسؤلېږي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په تیره لړم میاشت کې د مالي وزارت ته امر کړی و چې له دریو میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. له پاکستانه د درملو د وارداتو پابندیدو سره د یو شمیر درملتونونو خوندان از دریاډو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پریکړه په بازارونو کې د درملو د کموالي سبب شوی او هم ورسره د درملو بیې لوړې شوې دي. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن شنبه مخام یوې غونډې ته ویلي، عجیبه ده چې پاکستان ته د افغانستان یوه نر هم نه رسېږي، نو ترهګر څنګه راځي؟ هغه ادا کړې چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره په تېره د افغانستان پر وړاندې ناسمه ده او له همدې امله د پاکستان ګاونډي هیوادونه ناراضه دي. د پاکستان حکومت ادا لري چې هلته د اکثرو نامنیو تر شا هغه وسلوال دي چې د افغانستان خپلې حملې پلانوي. د جاپان د صدراعظم ساناتا تاکاچی ګوند ریبرال دموکرات د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې 2/3 مڅوکې وګټلې. دا د یاد ګوند لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. لیبرال دموکرات او ائتلافي ملګری ګوند د جاپان د استازو جرګې له 415 څوکیو څخه 328 ګټلې دي. تاکاچی د جاپان لومړنۍ ښځینه صدراعظم ده چې د اساسي قانون د تعدیل او نورو ځینو بدلونونو ژمنې کړې دي. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې سکاټلند وتوانید ایټالیا ته ماتې ورکړي. سکاټلند د 200 منډو لوړ هدف ټاکلی و چې ایټالیا په ځواب کې ټول لوبغاړي په 138 منډو له لاسه ورکړل. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ په نیوزیلند بایللې او بل ورځ یعنې چهارشنبې له جنوبي افریقا سره مخ دی. خبرونه مو اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي. پاکستان شل زره هغه افغان کډوال دغه خاوري باسي چې امریکای ته د تک پته مو د چې د افغانانو اوس مهال په څه وضعیت کې دی وړاندې به در سره د راپور جزئیات شریک کړو. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن اعلان کړی دی چې د دلوی الله شلمی ورخوا له پاکستان د ټولو درملو واردات بند دي. په افغان بازارونو کې اغیز به یې څه وي او څومره به بیې ورسره لوړې شي باندې به په راپور کې درته وایي. له دې سربیره هغه کسان چې وینې ته ضرورت لري او د وینې ګروپ یې منفي وي ځوانان وینه ورکوي او دوی له دې امله خوشحاله دي.
دغه منفی وینې چې وي دغه ډېر اړتیا محسوسېږي او د دې ډېر ضرورتونه یي. خو دلته ځوانان چې دي اکثره یې کوښښ دا کوي چې دوی ټلیفون ته ځان ورسوي، که هر څه ډول کېږي خپله قرباني ورکوي، وینه ورکوي.
بل پلو نجونې شکایت لري چې د سینګار توکي کیفیت نه لري.
کله چې ما خپل کوټ راوستل کو اصلا د ان د هغه کمپنۍ و د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده. ما هوچ ما به تاسو سره ولاته یو کوغي اصلا منکر شته.
په دې اړه وړاندې د تاسو نجونې شکایتونه هم در سره شریک کړو. نو مطلب هم شته ملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبرې خبرونه کې مو از فرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو نمړی راپور په دې سره پیل کړو چې د پاکستان حکومت هغه شل زره افغان کډوال چې په دې هیواد کې امریکا ته د تک په تمه و لدې هیواد په سور شړي د چې ولی علت یې څه دی او د افغانانو اوس ډول اوس له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي ورزو جزئیات د اکرام الله اکرام په دې راپور کې وړو چې د په پاکستان کې یو شمېر هغو کسانو سره چې امریکې ته د تک په تمه وو او له همکارونه یې پر مخ نه دي تللي ورسره خبرې کړې دي او په دې راپور کې د هغوی غږونه راخیستې دي. ورزو جزئیات نور په دغې راپور کې اورو.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د درملو بیې لوړې شوې او د با کیفیت درملو پیدا کول ګران دي او دوی له طالبانو غواړي چې د درملو بیو ته جدي پام وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخپرېدو په شرط دوشنبه د دلویشلم ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د کابل په بازارونو کې با کیفیت درمل ډېر کم پیدا کیږي، که پیدا هم شي بیې ډېرې لوړې دي. په بازار کې شته درمل تر ډېره بې کیفیته دي. په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته، که څه هم پاکستانی درمل ډېر با کیفیته نه و خو لږ تر لږه ارزانه و.
له بل خوا په کابل کې د ځینو درملتونونو خاوندان وایي چې لا هم د پاکستانی درملو د پام وړ اندازه د شرکتونو په ګودامونو کې شته خو بیې څو برابر لوړې شوې. د یو درملتون مسؤل چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې له مالي زیان سره مخ دی. نوموړي وویل ډېر شمېر خلک هغه درمل غواړي چې مخکې څو ځل کارولي وي، خو کله یې چې له لوړو بیو خبرېږي فکر کوي چې دا لوړوالی د درملتونونو د خاوندانو کار دی.
په تیرو درې څلورو میاشتو کې نه یوازې دا چې ګټه مو نه ده کړې بلکې تاوان مو هم کړی دی. کوم درمل چې موږ پلورلي بیرته مو په دوه چنده بیه اخیستي دي. نو موږ اوس ډېر کم درمل اخلو، هغه هم د خلکو لپاره، ځکه ځینې خلک هماغه پخوانی درمل غواړي که څه هم په لوړه بیه وي، خو دوی د پخوانیو درملو په نوم ورپسې ګرځي.
دی وایي اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ ډېری درمل له ایران، هند، چین، ترکیه، بنگلادیش، جرمني، سویلي کوریا او د کورنیو تولیداتو له لارې برابرېږي او یوازې شاوخوا 40% د پاکستاني درملو کمښت په بازار کې لیدل کیږي چې ډېری د هندي درملو له لارې جبران شوی، خو د خلکو کمزور اقتصاد د ګران بیه درملو د پیرلو توان محدود کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوشنبه د سلواغې له شلمې وروسته افغانستان ته د پاکستاني درملو واردات د ټولو ګمرکونو لارې بندي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم نصیر په یو ویډیو بیان کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون خبر کړي ویلي له قاچاقي لارو څخه د درملو د وارداتو مخه نیول کیږي او لاملونو سره به قانوني چلند وشي، هغه توکي چې په قاچاقي ډول له پاکستانه وارد شول د محکمې په حکم به وسوځول شي. نوموړي له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستاني درملو پر ځای له بدیلو لارو او په قانوني ډول درمل وارد کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د یو روغتیایي مرکز مسؤل حسیب الله هم وایي چې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د افغانستان بازارونو ته هندي، بنگلاديشي، ازبکستاني، ایراني او ترکي درمل رسیدلي، خو په خبره یې لږ شمېر پاکستاني درمل لا هم شته چې بیې لوړې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په خوای د خپل روغتیایي مرکز شاوخوا 70% اړتیاوې له پاکستاني درملو پوره کولې، خو اوس یې ځای د افغانستان خپل تولید او د غراس هندي او ایراني درملو نیولې ده.
اوس مهال موږ تر ډېره هندي، ایراني او کورني درمل کاروو. هغه درمل چې په خوا به له پاکستان راتلل موږ یې کورني بدیلونه موندلي او کاروي، لکه د ټوخي شربتونه، انتي اسید شربتونه او ملټي ویټامینونه. دا درمل خ کیفیت لري،
کیفیت هم دره ماشاءالله.
پندې حال کې افغانستان ته د درملو د واردولو د وی کمپنۍ مشر ډاکټر وحید شاه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر افغان سوداګر اوس مهال له هند، تاجکستان، ازبکستان او روسي څخه درمل واردوي. نو موړي وویل دوی هڅه کوي چې بدیل لارې لا زیاتې کړي څو په افغانستان کې د درملو لکمخ مخنیوي وشي.
مو در جستجوی عزیز
مو هڅه کوو چې د اروپا او منځنۍ اسیا په ګډون بدیل لارې ومومو څو با کیفیت درمل وارد کړو. څومره چې موږ فکر کوو د پاکستانی درملو بندیدل به پر افغانستان اغیز ولري، هغومره اغیزناک نه و. خوشبختانه زموږ فعال سوداګر وتوانېدل چې دا تشه ژر ډکه کړي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر د روان کال په اقرب میاشت کې په کابل کې له سوداګرو او پانګوالو سره د یوې غونډې پر مهال امر وکړ چې په دریو میاشتو کې د پاکستان د درملو په واردولو بندیز ولګول شي. دا پریکړه د تیر کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو او د لارو له بندېدو وروسته وشوه. د افغانستان د درمل پلورونکو د ټولنې مشر یعقوب منګل له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر دې پریکړې مخکې د افغانستان شاوخوا 60% درمل له پاکستانه پوره کېدل.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د مالیې وزارت اعلان کړی چې سر له نن دوشنبې د دهلوي له شلمې د پاکستاني درملو واردات د افغانستان د ټولو ګمرکونو له لارې منع دي. د دې وزارت ویاند ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې هغه ویډیو کې چې طالبان تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون خپره کړې وه، افغان سوداګرو غوښتي وو چې د پاکستاني درملو پر ځای له بدیلو لارو په قانوني ډول درمل وارد کړي. اوس هم ورزو د پاکستان حکومت د هغې پرېکړې په اړه باندې راپور ورو چې د نږدې 60,000 افغان پناه غوښتونکو چې په دې هیواد کې امریکې ته د تګ په تمه دي بیرته افغانستان ته ستنوي. د دې راپور جزئیات هم اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې 19,903 هغه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په تمه په دې هیواد کې میشت دي افغانستان ته ستانه کړي. دا کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال امریکایي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو او د خپلو کیسونو د پروسس کولو لپاره پاکستان ته تللي. لږ تر لږه دوه پاکستانی رسنۍ اوس علی ریش نیوز او د نیشن یک شنبه د سلواغي عدلوي 19مه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې فدرالي حکومت به د پنجاب په ګډون د سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر او ګلګت بلتستان صوبو او پلازمین اسلام آباد امنیتي او ملکی مسؤلینو سره په دې اړه رسمي مکتوبونه شریک کړي، څو د هغو ټولو افغان وګړو د بیرته ستنولو لپاره سمدستي اقدام وکړي چې امریکا ته د بیا میشتېدو په تمه دي. په راپورونو کې راغلي چې ډیر ژر به د نږدې 60,000 دغه افغان وګړو ټول معلومات د پولیسو له مشرانو سره شریک شي. سرچینو ویلي دغه زرګونه افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د امریکا د ویزو په تمه دي ښکاري چې امریکا د دوی د منلو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میش د ایس آی وی په ګډون د پی یو او پی دوه کیس لرونکي وایي له امریکا سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ایس آی وی او کیس لرونکي چې په خبره یې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه دنده درلوده او تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د تګ په تمه میشتې وویل که افغانستان ته استول کېږي ژوند به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت وروستۍ پرېکړې ډېر زیات ناهیلي کړي یو. په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د جدي ګواښ سره مخ دی او هلته کلاشونو طالبان به یا موږ سندانی کړي او یا به مو د منځوي سي. کلي وړاندې هم پولیسو ډېری افغانان نیولي او افغانستان ته ریپورټ کړي، د هغوی سرنوشت هم ډېر ګواښونکی دی.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې له امریکا سره د پی دوه کیس لري وایي دوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته تللي، خو د دې هیواد تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا د دغه ستونزې د حل غوښتنه وکړه.
دغه پریکړه ما لپاره ډېره زیاته خوشنوونکې ځکه ده چې بېرته که مونږ افغانستان ته لېږدول کېږو نو هلته هم وضعیت په داسې شکل دی چې ټول دنیا ته معلوم ده. نو زما غوښتنه او هیله به مې دا وي چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات چې مونږ یې ویلي چې تاسو لاړ شئ درې ملکونو ته، نو هغوی دغه مشکل حل کړي.
که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د رواني فبروري په 4مه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچسیار ویان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې له اسلام آباد سره د هغو افغانانو په اړه خبرې روانې دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دغه هیواد ته تللي. هغه ویلي وو که د پاکستان حکومت دغه افغانان په زور هیواد ته ولېږدوي نو هلته یې ژوند له خطر سره مخامخېدای شي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو متحده ایالاتو ته د تګ په تمه پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي تر ډېره له دې امر مستثنا ول. دغه پناه غوښتونکو ته په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو د سفارت له لوري د دوی د کیسونو د تایید لیکونه ورکړل شوي وو او پکې له پولیسو غوښتنه شوې چې دغه لیک لرونکي له دوی سره کیس لري او د ویزې د نه لرلو په صورت کې ورسره همکاري وکړي. خو دغه افغان پناه غوښتونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیس د سفارت لیکونو ته پام نه کوي کوي او دوی لنیول وروسته د پیسو په بدل کې خوشی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته تر رسیدو سمدستي وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډاوه، خو لا یې هم د بیا پایل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ هغه مهال ویلي وو چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي، خو د تیر کال په نومبر میاشت کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تبه له لوري د امریکا د ملي ګارد په دوه غړو برید وروسته سپینې ماڼۍ د عیسایوي په ګډون افغانانو ته د هر ډول ویزو ورکول منع اعلان کړ، چې له امله یې د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هېوادونو کې دغه هېواد ته د تګ په تمه میشت افغانان له بې برخلیکۍ سره مخ شول. د دغو ټولو اقداماتو په دوام تازه پنج شنبه د فبروري 15 نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ هغه پروګرام درولی چې له مخې یې هغه افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و اجازه ورکوله چې امریکا ته ولاړ شي. د راپور له مخې اوس مهال کانګرس دغه ټولې ویزې لغوه کړې او د بیرته پیلېدلو لپاره یې ډېره تمه نشي کېدای.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسیز مخاک لازده ای راژیو نوری پا افغانستان که اوش مرخزی اونجونی در زین روخته مسئولاتو او سینگارتو که لکیفیت شکایت کبی دوی دا کبی چه پا زین مواردو که در دی مسئولاتو کارول ورسته دو دوی در پوسته که ستونزی او در وقتانو توی دو لا زیاد شویدی دا خزی اونجونی تینگار کبی چه مسئولی داری باید در دی مسئولاتو کیفیت پا جیدی توی کنترول او چارانه وکری هورت وقت که اوش می دکتران وای چه در سینگار او جلدی مسئولاتو کیفیت در روخته لپاره مهم دی او که د مسئولاتو په تولید او ارزه کې روغتي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونیول شي نو جدي ستونزې رامنځته کوي. تفصیل فیروز یاسین نورو.
د ان د هغه کمپنۍ او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دا کوي چې څو موده مخکې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي له امله یې له ستونزو سره مخ شو او پیسې هم خوسی ولاړې.
مخکې د کابل په دریم مکریانو په مارکیټ کې د دلی او ایمن پښیم کونو یو سیمه سره ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلا امریکایي کمپنۍ والا و هغه محصول هلته مې چې د محصول اغوستو سیمه سره ولایت ته محصول باید اصلي اوسي ځکه په لوړ قیمت یې اخلم او که اصلي اوسي بېرته به یې راولم توانوم یې هغه ومنله نو کله چې ما محصول کور ته راوړو استفاده مې کړو نو اصلا د ان د هغه کمپنۍ او دا محصول او نه یې د اصلي محصول په څېر کیفیت درلوده ما هغه چې ما بېرته سیمه سرې والا ته یوړو خو هغوی اصلا منکر شوې ترې.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه هم ادا کوي او وایي چې دا توکي او مسولیت نه یوازې دا چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي بلکې په خبره یې ورته بېلابېلې جلدي ستونزې هم پیدا کړې دي.
دغه د پوستکي ویښتانو شامپو کریمونه او دغه ریشتو کې دي د دې غوښتنې کیفیت ستونزو په هغه کې که خپل تجربه ووایم ډېر ځله داسې توکي یا پیکوي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم سې ستونزې لکه پوستکي خارش د وچوالی یا د ویښتانو د تویدو لامل کېږي. عموماً که دا توکي څه دي یا دغه د ګاونډیو هېوادونو نه راځي یا او موږ څه دي اخلو د محلي مارکیټونو د هغو نه یې اخلو کیفیت که تضمین شوی نه وي زما پوښتنه نرسېدي وارداتي توکو کیفیت وڅارل سي جعلي توکي محدود تاریخونه یې باید نه وي سي.
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر اترو د پوستکي د بېلابېلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالی مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردېږي او د دوی ستونزې یې دوه چنده کړې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شفیقی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما هیله له ټولو دا ده چې مشکل دې ده چې کار او فعالیت وکړي یا په چا باندې پیشنی واسېږي که د پوستکي امراض په برخه کې او یا د دوا او درملو نورو بېلابېلو برخو کې لومړی باید ځان مطمئن کړي چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عایدمن وي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دې وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام اریوبي ازادي راډیو ته وویل.
یو شی دا واخلی خو قیمتي دا واخلی او با کیفیت دا واخلی موږ له خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پوره اطمینان ورکړی ده چې یا تاسو وی سي د جنس په کور کې استفاده کوي
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي.
له خبرونو ور اخوا
اساس مخک لازده رادیو نوری سین افغانان وایی کل چی بیرنی و حالاتو که ناروغان تازه وینی تر تیاول لری دا وینه تر دیره دا خلقو پا همکاری و لرزاکار وینه ورکون کو چی خاطر لسه کوالیشی. یوش می رزاکار وینه ورکون که هموایی دا هاگو ناروغانو دا جوان جغرول حدسه که بیچی وینی تر تیا لری. نور تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
یو شمیر افغانان وایي کله چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینې ته اړتیا ولري دا اړتیا تر ډیره د خلکو د همکارۍ او رضاکاره وینه ورکوونکو له لارې تامینېږي. دوی وایي په داسې حالاتو کې د اړتیا وړ وینې ترلاسه کولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې له ملګرو خپلوانو یا رضاکارو ډلو سره اړیکې نیسي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من ناروغ درلود، زما میرمن ماشوم زیگاو، موږ وینې ته اړتیا درلوده. زموږ یو ملګری و چې د وینې ګروپ یې او آر ایچ منفي و او هغه کولی شوی ټولو ګروپونو ته وینه ورکړي. له هغه مو وینه واخیسته. روغتون د وینې بانک درلود خو ډاکترانو ونه منله. دوی ویل کوم ناروغ ته چې تازه یې زیږون کړی وي باید تازه وینه ورکړل شي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکي خان محمد عمری ازادي راډیو ته وویل دای د خپل لسکلن زوی لپاره چې په تلاسمی ناروغي اخته دی او په مکرر ډول وینې ته اړتیا لري په مختلفو لارو تازه وینه ترلاسه کوي.
صفحات مجازی که میمونه 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحب همیشه برازی میگه که
کله چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې د وینې غوښتنه خبرو 40% مرسته کوي. ډاکتران تل ټینګار کوي چې زما زوی تازه وینې ته اړتیا لري. که ملګری راشي نو ښه ده، ستونزه حل کیږي، وینه اخلو. کنانو یو شمیر خلک شته چې په روغتون کې خپلې شمیرې ثبت کړي دي او وایي که څوک وینې ته اړتیا ولري موږ پیسو ته اړتیا لرو او موږ بیا وینه ترې پیرو.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد هارون هم وایي چې ډیری کسان حاضر دي چې په وړیا توګه وینه ورکړي.
مونږ وینې سپینو کراویانو ته اړتیا درلوده. له 1500 cc وینې څخه یوازې 500 cc ترلاسه کیدای شي. د بانک وینه یخچالی ده. که تازه وینې ته اړتیا ولري نو باید تازه ومومي. خدا سي خلق شته چې د الله تعالی د رضا لپاره وینه ورکوي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی ځوان سعید امین الله سبا چې له وینې ورکوونکو څخه د ازادي راډیو ته وویل کله چې د دوی ولسوالۍ په بازارونو کې اعلان وسی چې په روغتونونو او کلینیکونو کې ناروغان وینې ته اړتیا لري زیات شمیر ځوانان د وینې ورکولو لپاره دغو مرکزونو ته ورځي.
ډېر ګټور دا تمام شوی دی. زه خپل په صبرۍ ولسوالۍ کې هم کله چې په خلبي صاحب بازار، یعقوبیو بازار، مکتب بازار د درې مشهور بازارونه دي، کله چې دلته اعلان وشي چې وینې ته ضرورت ده په پلنکي روغتون کې یا پلنکي کلینیک کې، ځوانان کوشش کوي چې هماغه ځای ته ځان ورسوي. ځینې وخت دغه منفي وینې چې وي دغه ډېر اړتیا محسوسېږي او د دې ډېر ضرورت نه وي. خو دلته ځوانان چې دي اکثر کوشش دا کوي چې دوی پلنکون ته ځان ورسوي. که هر څه ډول کېږي خپل قرباني ورکوي، وینه ورکوي.
په ورته وخت کې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې د رضاکارو وینو ورکوونکو ډلې جوړې کړي او وایي چې دوی هڅه کوي په داسې شرایطو کې چټک اقدام وکړي. له دې ډلې محمد سمیم وایي چې د تازه وینې اړتیا لرونکو او رضاکارو وینه ورکوونکو ترمنځ همغږي د دې لامل سوي چې ډیری ناروغان په وخت وینه ترلاسه او ژوند یې وژغورل سي.
حالا میشه از طریق شبکه اجتماعي میشه در تمام ولایتی پروسه رو راه اندازی کرد و
اوس کیدای شي دا پروسه په ټول ولایتونو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پیل شي او د خپلو هغو هیوادوالو لپاره چې وینې ته اړتیا لري او د ژوند او مرګ موضوع یې ده په رښتینې ډول یې د درد مرهم شو. کله چې څوک وینې ته اړتیا ولري زمونږ په پانه کې یو پیغام دی. زه بیا وګورم چې زما سره راجستر شوي کسانو کې څوک یاد روغتون ته نږدې موقعیت کې دي. بیا ز هغه کس د ناروغ له کورنۍ سره همغږي کوم.
یو شمېر ډاکټران وایي چې په ځینو مواردو کې ناروغانو ته د تازه وینې انتقال ډېر اغېزمن دی، ځکه په خبره یې بدن ته اکسیجن ښه رسوي، د بدن طبیعي فعالیت چټکوي او د ذخیره سوي وینې عوارض په کې کم وي. د وینې او سرطانونو څانګې متخصص ډاکټر احمد شکیب زهیر ازادي راډیو ته وویل په ځینو شرایطو کې لکه د زړه پیچلې جراحي او د شدید خونریزۍ پر مهال ناروغانو ته د تازه وینې انتقال خورا مهم دی.
خون تازه در حالاتی که فرد خونریزی بسیار شدید داشته باشه، تازه وینه ناروغانو ته په هغو حالاتو کې ورکول کیږي چې یو کس ډیره خونریزی ولري او اړتیا ولري چې تحسوری یا انعقادی فاکتورونه اعاده شي، او هم د وینې سره کراویات او د وینې دمویات صفحات او همدارنګه د سختو ټپونو او د زړه د لویو عملیاتونو په حالت کې چې د څو یونټ وینې تطبیق ته اړتیا وي، داسې حالاتو کې ناروغ ته بشپړه تازه وینه یا فرش بلاد ورکول کیږي.
ډاکټر زهیر وایي چې د وینې ورکول د زړه او وینې رګونو روغتیا پیاوړي کوي، په بدن کې د وینې له تنظیمولو سره مرسته کوي او د انسان روحي او رواني روغتیا زیاتوي. د لهغو روغو او په شرایطو برابر خلکو چې د عمر او وزن له پلوه مناسب وي، د وینې فشار او هیموګلوبین یې کافي وي او د زړه او رګونو ناروغي نه لري، وغوښتل چې وینه ورکړي او په دې توګه خپله فزیکي او رواني روغتیا پیاوړي کړي او وینې ته د اړمنو ناروغانو ژوند وژغوري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د وینې مرکزي بانک مشر ډاکټر سیف الرحمن پښتون هم په دې وروستیو کې له خلکو غوښتي چې په خپلو سیمو کې نږدې د وینې بانکونو ته ولاړ سي او د ناروغانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ورکړي. د وینې مرکزی بانک د وینې راټولولو د څنګه مشر ډاکټر عبدالباسط طاهری په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا په فیسبوک کې خپور شوی ویډیوي پیغام کې ویلي د وینې راټولولو څنګه د وینې د مشتقاتو تجرید او اړو ناروغانو ته د ویش لپاره خدمات وړاندې کوي، او معمولا یوازې په کابل کې د مرکزی وینې بانک کې هر ورځ له سلو څخه ډیر کسان وینه ورکوي چې په خبره یې دا شمیر په کال کې له 1500 تر 15000 کسانو پورې رسیږي.
په خوست ولایت کې زرو هغو ځوانانو ته د کار وسایل برابر شوي دي چې د کسبونو شپږ میاشتنۍ دوره یې بشپړه کړې ده. یاده برنامه د ملګرو ملتونو په ملاتړ نږدې $200,000 په لګښت پلی شوې ده. ورزو په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت د مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګار وو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامې منتظم محمد عثمان هاشمي مشال راډیو ته وویل
کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول، چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوړو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړه.
په افغانستان کې چې اوسمهال د بیکاری کچه لوړه ده، د ښځو او نارینهو لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاوو پوره کول مهم بلل کیږي. د یاد برنامې یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کورم او اوس مې د خرپوي زده کړه وکړې د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مسل څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د دې په ځای خپل مسلک مخته بوزو او بیکاري له منځه یوسو، او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقه هم پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډېری حقوق ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړې چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کې نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دې کورس کې ماشپګ میاشتې زده کړې ترسره کړې. اوس مهال زه خیاط شوم او موږ ته نن مرسته وکړه، اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نه پتا پیدا کړم. ان خپل هم مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مالوس کنکور هم دګې امتحان ورکوم.
پا په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړئ چې هغه ورونه چې هغې عادت دا ګرځېدلی ده، معتدین ګرځېدلی دي په چرسو په مواد مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګری کوي، د دغې کار د کسب اهمیت ورته وښیئ تر څو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي یوه سرمایه وګرځي او د تاسو په کسب ښایسته ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته په کتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینې او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملي کار مهم بلل کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرا خلاص د یو ولسم ټولګي و د یلسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګي باندې ویشلې وه، چې د کلکپوټوکو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیا ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت. زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې مسفې څخه تر یو سلو درېیمې مسفې پرې دوام وکړي. راځو د کلک پوټوکو ټولګي لومړی پېژنو. د کلک پوټوکو ټولګي چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده، یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی خپل جوړښت چاخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو، دغه رقم د کری فش نه دي، ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دي د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي، او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایستکیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي ویني، او د دې تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي، او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولای سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی چې کېږي شمېرلی سو. همدارنګه دغه کم حیوانات چې دی د زینو دی د سینې او سر برخې سره نشته وي او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سرته رسوي. تر ازو ده حشراتولگی ده حشراتولگی که چه ده مجوعی موچان، ملخان، پتنگان، ورژی، غماشی، یماشی ده طول چه ده پا ده غدال که رزینه ده دیر برخه ده مزیکی دوی چه کرده تشکیق ده دیر برخه که قرار لره هم دارنگه ده حشرات چه ده مجوعیو هغه علم چه ده حشرات سخه بحث که هغه ده انتومولوژی پا نامه سره یادیجه او دوی چې دی په یونانی ژبه کې ورته انتمون وایي ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات د انسکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورته مثال ده کم نباتات چی گردات چی غذایی زنزیر که هم برخه اخلی او کم نباتات چی گردات چی ده گردخ پرونی که هم دیم رسته که چی دی ده زینو آقا کم نباتات چی مثال شرنگ ولری شبوی ولری ده هوغو نباتات تو که پروغو بندی کشینی پر گل پرنو بندی چی ده هاگه لامل چی که ری گردشنده نصورت نیستی چی پا تیر رو وستونو که مجده دیه سخه ده دیه پا باره که خبری کردیم او ده هشری چی دی دی په مختلفو ساحو کې د مزکی مثال په خوږو بو کې په تروو بو کې په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د زینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکایت مختبره. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشری چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشل شوی ده یعنې کړي جور سویده بند بندی. او بل در نصف برخه که چی دی دو دی کم هضمی سیستم تنفسی و تناسلی سیستمونه طوله پا دغه برخه که قرار لریم. د دوی چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوه انتنونو لاري د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي او دوی دوه جوړې وزرونه ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه موچان چې یوه جوړه همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې به دی هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی سي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی سي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی سي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونو په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو وویل حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی سي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی سي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګ تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دی هم د بشمزي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ اوویل دی چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلون چې دا د میتامورفیسز یا هم استحالیه په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دی هګۍ لاروا دا پوره مرحلې سرته رسي لکه مثال مچی د پتنګ دی او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي ملخان دي ځینې کوچنی خزده کې دي میژن در ټوله د دې په ډلو کې راځي او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینی پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندې نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره ځینې ډېری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی پسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر سینې او ګیډې څخه د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري انتنته شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولای شي همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري جانبي سترګې لري چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې ویا څخه کولای شي شان وینه او یعنی څو وجهي دي دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهي عدسی دي او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د پدرو برخو ویشه سوي د چې مخکینی سینه منځنی سینه او رستنی سینه ده چې دا سینې چې دی خپل بند بند یا د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی د ملخ کم سیستم چې دی هغه پکښې کې قرار لري ورپسې راځو د شاتو مچۍ وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي چې دی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده او درېمه کارګران یا هم شزینه شندې موچې دي چې د دې دنده چې د کم نور پاتې ټوله دنده چې هغه دې سره ترسي مثال د زالی جوړول دي د کندو پاک ساتل دي خواړه چمتو کول دي همدارنګ د ملکې د بچیانو ساتنه ده د ټوله څوک سره ترسي د کارګران شزینه موچې سره ترسي دوی چې د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کم مثال کند چې دی د نباتاتو کند چې دی هغه ټولوي او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کم ښځینه کارګرانې چې دی دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي او کله چې د د شاتو میده ډک کړل، هغه د کیمیاوي تغیرات ورسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې او پاته 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد انزایمونه او دغه شیان دي. وروسته پسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی، ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کیږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دې سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي، چې هغه یو غوزه ځینې جوړیږي او د غوزې په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سیدي د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتو مخکې مثال کم کسان چې دی راولاړیږي او د دې کم دغه چې دی شئ شوي او د دوی دغه کم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پوښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پوښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرما چی جوړو غو سیتمن بایست شنه اغلاست دو لسم توگی و دیر لسم لوسته در روز لوست که رازو مجاو تاسی زینی غدات او هم دارنگ دوی هورمونو نپیجنو، چی داغا کم هورمونو چی دیز مش پا بدن که کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبیم. په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندله، چې دا کوم هورمونونه چې تولیدیږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو اویم صفحې څخه تر پنځه اویم صفحې پرې دوام کوي. تازو نخامیه غوده پیژنو. نخامیه غوده چې ده د ماستر غوده په نوم سره هم یادیږي، چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غوده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غوده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړش چې دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی، چې دا برخه چې ده د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غده شاته برخه ده، چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي، چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. په دې کې چې دی د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه دوی دغه کوي ترشح کوي، چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی سو چې نخامیه غده چې ده یو مهمه اندوکراینی غده ده، چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې ده د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه سوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي، چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنې د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده چې شي دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې ده په دې کې اختلاطات کولی سي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنې د دې د مثال تخریبېدل یا دې ته زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو، چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتی ماده ده چې د نخامیه غده دخوا د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده، او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی هچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنې دغه جی ایچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیره مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دوی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشد کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته داسې معلومیږي چې د ماشومان چې دی په هغو په وده کې ځنډ رامنځته کیږي او د عضلاتو کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغو کسانو کې چې په کمه اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیه ډېر چټک یي، ډېر زیاته یي، نو ځکه دوی ډېر فعالیت سرته رسي، ډېر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره سي، نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه لپاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ته راځو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامیې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري، خو د ښځو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم، د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسي، چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي، چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسلي فعالیت شکی تنظیموي، لکه څنګه چې مو وویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه، یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کومه اندازه تولید کړل سي، څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډه سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیه غدې د مخ برخه چې ده د هغه دخوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس ایچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایرایډ تحریک کوونکی هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایرایډ غدې چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایرایډ غدې تحریکوي تر څو د تی اس ایچ او مثال د تی فور تایرایډ هورمون تایرکسین تولید کړي، او دا هورمون چې دی د تی تری یوډوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د میتابولیزم عملیې چې دی هغه تنظیموي، همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې دغه کم د تایرایډ تحریکونکی هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د تی 3 او تی 4 د دې زیاتوالی په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه چې کې ډېر کې، یعنی د وینې فشار زیاتوالی سبب هم کیږي، او که چیرې کوم مشپک شي کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د اډرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی ایچ هورمون دی. د ای سی ټی ایچ هورمون چې دی دا هم د نورو هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیه غدې د مخکینی برخې دخوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د اډرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړې توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي، او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي، یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکی هورمون دی. فولیکل تحریکونکی هورمون چې دی دا هم خپل په نخامیه غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي، او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا اف اس ایچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړي سي، همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینایزینګ هورمون دی، چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي، او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري، او د ښځو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي. یعنی پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي ترشح کوي، چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه. د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسې وایو دوی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي، او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي، چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زد دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی، چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین چې کوي تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ چې دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي، چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. انشاءالله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو سي. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده
چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غصې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیې غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي. دا به زموږ ستاسو د نننیزې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیې غدې دندې څه شي دي واضح یې کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او آخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سیسی طول ده توجه سخه نری نری منه. Oh,